د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړئ. په پیښور کې د غرمې 3 بجې شوې دي. په رواني یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره شوې احتجاجي مظاهره او پاکستان کې خبريالانو ته ورپېخو مشکلاتو ترڅنګ یو شمېر نور سیمهیز راپورونه به هم واوري. خو د هر سنه اول د دې ساعت خبرونه ملیحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده، ترته خبرونه وړاندې کوي.
علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف وايي له حکومت سره مذاکرات نه کوي. پرون په کوټه کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو اتحادیې احتجاجي راجون کړي او په امریکا کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس ریکارډ کیسونه مخې ته راغلي. تفصیل: پاکستان جمهوری تحریک د واکمن تحریک انصاف ګوند له حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړي. پرون په ملتان کې له خبريالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک په تر هغې روان وي تر کومې چې عمران خان مستعفی شوی نه او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په جواب کې ویل که حکومت د دوی جلسو ته امنیت نشي ورکولی، نو په ډاګه دی وایي چې دوی د امنیت چارې د دوی د ګوندونو رضاکارانو ته حواله کړي دي. سموده مخکې د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړو چې احتجاجي خونډې دې ځکه وځنډوي چې پکې د ترهګرو پیښو یره ده. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن پاړه بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. پرون په راولپنډه کې په یو خبري غونډه کې د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار ویل چې حکومت د امن په مقصد هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړو. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق په قومي اسمبلی کې په یو بیان کې ویلي چې پاکستان ځکه ابینندن خوشي کړو چې د هند لخوا په پاکستان د حملو یره وه. پرون په کوټه کې د لادرکه کسانو لپاره د کارکونکو اتحادیې یو احتجاجي لاریون کړي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په مرسته شوي دغه لاریون کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په وینا کې مشرانو ویل چې حکومت باید هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پرې څه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرکه کسانو ستونزې په پام کې ده او حل به یې زر تر زره وځي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن منتخب مشر عبداللطیف آفریدی وایي کوشش به کوي چې په ملک کې د جمهوری ادارو پیاوړي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. آفریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې خپل ملګرو سره تر مشورې وروسته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو لپاره به کردار ترسره کړي چې مقصد یې د غیر جمهوری قوتونو مخه نیول دي. عبداللطیف آفریدی چې نامتو وکیل او سیاستوال هم دی د سپریم کورټ بار اسوسییشن انتخابات یې وګټل. د بار اسوسییشن انتخاباتو کې اسما جهانگیر سره منسوب آزاد ګروپ کاندید عبداللطیف آفریدی او د حامد خان په قیادت کې پروفیشنل ګروپ کاندید عبدالستار خان وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شو شمېر 6,095 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,089 پیښې ریکارډ شوي او 40 کسان ترې مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې تر نن سهاره د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېر 3,023,116 ته رسېدلی، خو له ناروغۍ تر 3,014,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په امریکا کې په څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 9,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. دا په امریکا کې په یو ورځ د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. په دغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمېر په زیاتېدو سره د سپینې ماڼۍ کاري ډلې د وایرس په اړه خبرداری ورکړې. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه په امریکا کې ریکارډ شوي دي. د امریکا د براون پوهنتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جھا رویټرز ایجنس ته وویل اوس په امریکا کې حالت سخت کړکېچن دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمې چپې د لوی وچې ګڼ هیوادونه بیا سخت ټولبند لګولو ته اړ کړي دي. او آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي ارمینیا ته سپارلي چې د نګونو کرباغ په سر په روانه جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له آذربایجان نه د جلا شوې سیمې په سر د لسیزو اوږده لانجه کې د تشدد پر مهال د وژل شو شمېر زیات شوی دی. د اکتوبر په 9 دواړو خواو د دې مړو د سپارلو پخلی په داسې حال کې کړي چې ارمینیا او آذربایجان پر یو بل د امریکا په ملاتړ د کړي اوربند د ماتولو تورونه پورې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحه امیرزاده درته د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واورئ. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی.
ہم نہ مذاکرات کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان کرے.
د اسلام آباد طرح گرئی زد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان پر پارلیمان ودانے حملہ کیس کے بری کڑے دے
پدی کہ خدا خان سے انوالومنٹ اس دغه نو په هغه ټیم کې هم منګې دا په بنیا تای باندې جوړ کړي دا دې ته انوالو کړي په زور په دغه باندې منګه وای اټلې خپل فیصله وکړه.
په بلوچستان کې د لادرا کا کسانو بازیابۍ لپاره مظاهره شوې ده او د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای پاکستان په هغه هوادونو کې شامل دی چې پکې خبريالان وجل کیږي. دا او د ځنې نورو راپورونو اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی راپور طرف ته. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې نږدې کې د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک او موجوده مرکزی حکومت ترمنځ د خبرو اترو د لارې د سیاسي کړکیچ د هواری خبره کیږي. مولانا فضل الرحمان تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو سره خبرو کې زیاته کړه تحریک به د عمران خان تر مستعفی کېدو او نوو انتخاباتو تر اعلان پورې جاری وي. نورحال شانواز ترک زیرا کوي.
پرون په ملتان پنجاب کې د میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمان وویل
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم
دی وای چې نه خو مونږ د حکومت سره خبرې کوو او نه د خبرو او یا مذاکرات په حق کې. نو بیا د احتجاجیان او د حکومت په منځ کې د لانجی هوارې څنګه ممکن دی؟ مولانا فضل الرحمان وای چې د حل لارې دا ده چې الیکشن کمیشن موجوده انتخابات او یا حکومت منسوخ کړي او د نوې ټاکنو اعلان وکړي.
الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان.
د پاکستان د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې باید حکومت ته دوی جلسو ته سیکورټی ورکړي او کدا سي نو نو دوی بیا د خپل سیکورټی خیال په خپل هم ساتل شي.
هم
دی وای چې مونږ به جلسی کوو او جلسو ته تحفظ او یا سیکورټی ورکول د ریاست ذمہواری ده. هر کله ریاست لسونه چت کړل او وی ویل چې دوی د خپل خلکو حفاظت نشي کولای نو بیا به زمونږ رضاکار په خپل زمون غونډو ته سیکورټی ورکوي.
انشاءاللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے.
مولانا فضل الرحمان پو سی پیک منصوبہ ہم خبر اوکڑا نموڑی پو سی پیک منصوبہ خپل نظر ہم دا سے اڑان دے کہ
سی پیک ایک
تو دے وای چې سی پیک راتلون کې بچ سی نو هغه خو تباہ او برباد کړ. دا وجه ده چې په دې خطه کې زموږ ټولو خوږ او لوی دوست چین بے اعتماد شو او د دغه علاوه خو مونږ هسه موزګارو مونږ په ټوله خطه کې یوازې یو. او بل داسې دلته نن وختونه یو قانون سازی روانه ده چې د لاندې به د سی پیک چیرمن او نور عملی ته نیب او نور ادارې هم څه نشي ویلې. لکه یو خدا چې سی پیک کې ډوب کو او بل داسې د کرپشن یا د درغلي ولارې به هم ورته آزاد شي او دې ته وي په سرکاري ډول قانوني کرپشن
احتساب کې تمام ادارو سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن.
پاکستان جمهوری تحریک بیا بیا ویلي چې موجوده حکومت سلیکټډ او یا کینول شوی دی خو حکومتي نمائندگانو بیا بیا ویلي چې دوی الیکټډ او یا د عوامو پر یو انتخاب شوی دي او د اپوزیشن داوی بې ځایه ګرځولي. حکومتي وزیرانو له دې وړاندې دا هم ویلو چې د جمهوری تحریک جلسې د خپلو درغلیو د پاکولو لپاره دي او دوی نه غواړي چې پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترقی وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمونگ ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سے لکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹ پور تکے
تاسو مشال ویډیو اوري. د زیارت پورز د اسلام آباد تر هغري زدي او عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلیمان ودانه حمله کیس کې بری کړو خو په همدغه کیس کې عدالت په بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دفاع وزیر پرویز خټک د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او د منصوبه بندي په وفاقي وزیر اسد عمر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده. پر دوی تور وو چې 2014 کال کې درنې پر مهال مظاهره چان یې تشدد ترا پارولی وو او مظاهره چانو بیا پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه. هغه وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال حکومتي وکیلانو د عمران خان او د دد ملګرو خلاف کیس جوړ کړی وو، خو اوس چې عمران خان وزیر اعظم دی نو حکومتي څارنوال ویلي چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی وو او د ته په ختمولو هیڅ اعتراض نشته. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن شاهنواز رانجا په زیارت ورځ مشالې ډوته ویل چې د 2014 کال په اګست میاشت کې چې د عمران خان په مشرۍ پر لتوالو په پارلمان ودانۍ کومه حمله کړې وه نو د هغې ویډیوګانې اهم موجودې دي. نوموړی وایي پرازیکیوټر یا حکومتي وکیل چې د حکومت ماتحت وي او د قانون او انصاف وفاقي وزارت یې په چوکۍ ګماري، هغه په شا شو نو ځکه عمران خان په پارلمان ودانۍ حمله کیس کې بری شو.
پراسیکیوټر او شهادتونه به د حکومت لخوا وړاندې کېدل. په دې مقدمه کې حکومت مدعي دی او حکومت ته شهادتونه او ګواهان وړاندې کول وو، خو حکومت دا وخت د عمران خان دی نو هغه څنګه کولی شي چې د ځان خلاف ثبوتونه او ګواهان عدالت ته وړاندې کړي؟
بلخو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای د زیارت پر ورځ د اسلام آباد په ترګری ضد عدالت کې د عمران خلاف د ثبوتونو او ګواهانو د نشټوالي لکبله عدالت نوموړی خوشی کړ. د په خبره پروزیکیوټر اهم ویل چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی. سلیم الرحمن په زیارت ورځ له مشال لو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت له عمران خان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره د هغه خلاف د پارلیمنت هاوس حمله کیس جوړ کړی وو.
د پدې کې خدای خان چې د انوالمنت هیڅ دغه نه په هغه ټیم کې هم منګې دا په باندې ته باندې جوړ کړی دا دې ته کې انوالو کړی په زور په دغه باندې ځکه دغه په کې انوالمنت څه دغه نه نو دا خو په هغه ټیم د نواز شریف حکومت او دې په کې انوالو کړی نو دا خو ډېر منګا خو وایي چې دا د اټلی خپل فیصله وکړه د هیڅ څه پرېشر څه زور څه دباو نه بغیر.
سلیم الرحمن وایي که څه هم عدالت په پارلیمنت هاوس حمله کیس کې د پاکستان تحریک انصاف پر نورو غړو د فرد جرم لګولو پریکړه کړې، خو د په خبره هغه تم لري چې کله دغه کسان پر اتون کې اوریدنه کې عدالت ته حاضر شي نو دوی به هم بری شي. د په خبره ځکه چې په پارلیمنت هاوس د تحریک انصاف غړو یا پلویانو حمله نه وکړي. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ بار غړی او قانون پوه نور عالم خان وایي په پارلمان د حمله په کیس کې د حکومتي وکیلانو په شا کېدو دا خبره ثابت کړه چې په دې هیواد کې د انصاف نظام د ټولو لپاره یو شان نه دی او له دې کار سره په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته ډیر تاوان رسیدلی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې پارلمان یو مقدسه او جمهوري اداره ده، نو که پر دې د حمله کیس د عمران خان خلاف ثابت شوی وي نو نوموړی له غټې سزا سره مخ کېدی شو.
او که چېرته دا کیس چلیدلی چې په هغې کې کمې دفرې وي نو هغې کې چې دی عمر کې پورې چې دی سزا ملاوېدی شي او دا چې دی په دې بنیاد باندې د دې ډسکوالیفیکیشن
د یادونې دا چې 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی وو، خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې هغه وخت په اپوزیشن کې وو تور یې پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او بیا یې وروسته د حکومت خلاف درنه پیل کړه او د 2014 کال په اګست میاشت کې د تحریک انصاف پر لتوالو د پارلمنت هاوس او وزیر اعظم هاوس لور ته مارچ وکړ او هلته یې له پولیسو سره نښتې وشوې. دان ورځپاڼه وایي د هغه وخت پرازیکیوټرز یا حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ده د ګوند نور غړو خلاف د کیس جوړولو لپاره په ثبوتونو کې 15 تصویران، کوتکونه او داسې نور شیان له عدالت سره جمع کړي وو. دوی ویلي وو چې عمران خان خپل پلویان د هغه وخت د حکومت خلاف تشدد ته هڅولي وو چې پکې له پولیسو سره په نښتو کې 3 کسان مړه شوي او 26 ژوبل شوي وو.
اسرار عالم وو چې وزیر اعظم عمران خان په پارلمان ودانۍ حمله کیس کې د بری کولو په اړه رپورت اوریدو تاسو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري یو بل رپورٹ دراورو. تیر کال د پاکستان لخوا هند ته د دغه هیواد د پایلټ ابینندن د حواله کولو په اړه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د مسلم لیگ نون یو مشر ایاز صادق د بیان پر رد عمل کې د فوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماښام په پینډۍ کې خبری غونډې ته وویل چې داسې یو بیان ورکړل شوی چې د هغې د لارې د قومي سلامتۍ سره د تړلي واقعاتو د تاریخ د مسخ کولو هڅه شوې ده، او دا ټول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. آیا صادق د اکتوبر په 28مه په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یاري لوجې ابینندن خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل،
حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو
د یو ذمہ وار ریاست په حیث د امن قائمولو لپاره د پاکستان حکومت د هندی پایلټ د خوشی کولو فیصله کړی و. د جنیوا کنونشن د لاري د دې فیصله بیا ټولی نړۍ ستاینه هم کړی و. پاکستان اول د خپل صلاحیت مظاهره وکړه، او دا پریکړه د ټولو جنگی صلاحیتونو په تناظر کې د یو مضبوط او بریالي پوزیشن نه کړی و.
او یہ فیصله تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے کیا گیا.
پخوانی سپیکر ایاز صادق چې اوس مهال د قومي اسمبلی غړی هم دی، د اکتوبر په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یری لوجې هندي پایلټ ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. د ایاز صادق د دغه بیان وروسته په پاکستان او هند کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم ډیر تود بحث راپارېدلی دی. میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي.
ایسی منفی بیانې کی براه راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے.
داسی منفی بیانیه نیخ پنیغه په قومی سلامتی اثرات لري، او د اطلاعاتو په برخه کې دښمن د دې پوره پایده اوچتوي، او د دې جلک تاسو ته د هند په رسنیو کې په نظر راځي. د سیمې په امنیتی صورتحال د پاکستان ځواکونو پوره نظر ساتلی دی، او د هیواد دننه او بهر د هر رقم خطرونو نه یوازې خبر دي، بلکې د ټولو چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار دي.
اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں.
دیو پختنی پا جواب کی چی آیا دا پوز دا مشرانو پا زد دا سیاسی خلکو دا بیانونو لعملہ پا پوز کی دننا سا اختلافات شتا او کنا. دا پوز ترجمان بابر ابتخار ویل پا پوز کی حس رقم اختلافات نشتا.
مسلح افواج کی قیادت اور رینک ان فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
د پوز مشروالی او لاندې خلک د یو بل نه څوک نشي بیلولی، او په دوی کې هیڅ رقم اختلافات څوک نشي اچولی. دا ټوله هم یوه اکائی ده.
کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی.
د هندی پایلټ ابینندن په اړه په قومي اسمبلی کې د پخوانی سپیکر ایاز صادق د دغه بیان وروسته هغه د خپل اړخه یو ویډیو بیان هم جاری کړی دی، او هغه په دغه نوی بیان کې ویلی دی چې د ابینندن په اړه د هغه بیان د هند په رسنیو کې په نیمګړی ډول وړاندې کړی شوی دی، او د هغه د بیان ناسمه تشریح شوې ده. آیا صادق په دغه ویډیو بیان کې په وزیر اعظم عمران خان نیوکه کړې دي چې ولې ابینندن په تادی کې هند ته حواله کړی وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو اوری د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف اپریدی وای کوشش بکوی چې په ملک کې جمهوری ادارو پیاوړی کول لپاره خپل رول ولوبوي. اپریدی د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه کې وویل چې خپل ملګرو سره مشورې وروسته به د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو لپاره کردار ترسره کړي چې مقصد یې غیر جمهوری قوتونو مخه نیول دي. عبداللطیف افریدی چې نامتو وکیل او سیاستوال هم دی د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن انتخابات وګټل. زمنګ همکار ګولیاز د بار ایسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف افریدی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې عدلی نظام ته څنګه ګوري او څه رول بلوبوي.
او دا د خپل آئین چې کوم د مونږ جوړ شوی دی هغه بار بار دا هغې شکل دا هغې حلیه ورانه شوې ده. خو بهرحال آخري ځل چې د پادشاهانو کوشش وکړو د اتلسم ترمیم سره او د آئین هغه زوم شکل یې تقریبا بحال کړو بلکې بهتر یې کړو. نو یو خو دا ده چې په پاکستان کې دغې ماضي په حواله کلونیل ہیریٹیج دے کلونیل دا کلونیل ہیریٹیج کے منتر پاکستان انگریزانو فوج ملو چھے
صحیح
او فوج پا پاکستان کے تو ڈومینل چین پارٹی دا ہوئی دا ہوئی کوشش تا کھو کہ فوج پخپلا یا ضروری ڈپارٹمنٹ دے او دا دا کہ فوج دا حق نہ لری دے کہ دا آئینی حدود دا باہر ہوئی
صحیح
دا فوج دے علاوہ ایگزیکٹیو ہم دا سیدا او زمن په قوانینو کې د اصلاح او په جوډیشل سیستم کې د اصلاح د غوړي ضرورت کې کوشش پرځ کوم چې په دغه لارو باندې سر د اصلاح کوشش وکړي. زما خبره دا چې په پاکستان کې د جمهوریت کې څه مشکلات دي او د حکومت او د اپوزیشن سره بالکل دوی سره ټول رایشتي دي او بل خلاف دا هم به دے پشا ہم دیر وجوہات تھی آگے کے سخ کاری اور سدرخ کاری وہ کوشش پہ کروں سے پپڑ کی جمہوریت مستحکم سی مضبوط سی اور منگرہ سے کار کو کہ دا دادا تور جنگ اور دادا یو بل پزر سے دادا ان کی کمی کروائے نہیں کہ دا ختم سی اور اپوزیشن پل مثبت رو لگا کہیں حکومت پل مثبت کر نہ کہیں اور دا بس یقینی خبر رہا وکیلانو خدا عقیدہ رہ چپا ملک آئین اور قانون اٹھانی ہوئی دل تر پارلیمنٹ مضبوط ہوئی دل تر جمہوریت مضبوط ہوئی. نو
لطیف لالا تاسو لطیف لالا تاسو خبر وکړه آیا تاسو د حکومت او به چکم د سیسه مسلې راضی یا که څنګه تاسو د اپوزیشن خبر وکړه نو د منځګړیتوب هغه رول لوبول شي تاسو پدې کې
نو باغی کې خوننن ما ما اپوزیشن ولم د پرونی راشه ما سره رابطه وکړه ټلیفون نه وکړ مبارکه راکړي حکومت ولم راکړي نو په یو مرحله باندې چې د خپل مرګو سره مشوره وکړم یقیناً زبردست کوشش کوم کہ دا حکومت اور اپوزیشن ترمنس دا خبر بے حد تلاش چھپن سی جمہوریت میں دلاشی یا فوجیان راشی یا سخیر جمہوری عمل ہوشی بلکہ زبردست کوشش کوم کہ جمہوریت مضبوط سی مستحکم سی جمہوری ادارے چکمی دی آغا مختلا رشی اور غیر جمہوری کو چرے پشالا سی.
د عبداللطیف افریدی مرکه تاسو واوریدله. نوموړی پرون د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کلیز انتخابات ګټلی وو. عبداللطیف افریدی سره زمنګ همکار ګولیاز دا مرکه کوله.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
ورزو پیښور ته د پیښور یونیورسيټي استادانو د لوړو زده کړو یعنی ایم اف ال او پی ایچ ډی زده کوونکو د کلاسونو او د نو داخلونو بایکاټ فیصله کړی ده. دوی وای شاوخوا 1400 استادانو ته د تیرو قریبا 9 کالو راهسه معاوضه نه ده ورکړی شوی، بلخوا متعلقه چارواکي وای چې د مالی ستونزو له وجې دا مسله را پیښه شوې ده، خو زر تر زره به یې هواره کړي. د ایم اف ال او پی ایچ ډی زده کوونکي هم دریز لري یونیورسيټي انتظامیه او حکومت دې دا مسله زر هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان را کوي.
پیښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادی مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر مشال لیړو ته وویل چې 2013 مراسې پیښور پوهنتون کې د ایم اف ال پی ایچ ډی زده کوونکو څېړنې د کتنې لپاره چې کوم د پوهنتون خپل او د بهر ملکونو ریویور یا کتونکو استادان دي، هغوی ته د دغه کار معاوضه یا پیسې نه دي ورکړل شوي، کوم چې د پوهنتون د بدنامۍ سبب هم ګرځي او د څېړنې عمل هم د غیزمنېدو ویره ده. او دغه استادان بیا بیا د خپل پیسو غوښتنه کوي.
یوازې ټیچرز نه، د پیښور یونیورسيټي په دې کې چې تیسیس بهر ته مونږ ولیکو یا ملک کې دن ایویلویشن د پاره د ایم فل او پی ایچ ډی، هغه ایویلویټرز ته هغه ریویورز ته پیمنټ نه دی شوی تر 2020 پورې. دا تقریبا 1400 کسانو ته معاوضه نه ده ملاو شوی. خبره د پیسو نه ده، خبره دا ده چې د یونیورسيټي چې کم فیم دی، کم عزت دی، هغه خبره ده. ځکه چې کم فارن ایویلویټرز دی، هغوی اوس مونږ ته وایي چې یاره مونږ نور تیسیز ایویلویټ کولی نشو، ځکه چې 2013-14-15 داسې راونی سه مونږه شپږ شپږ او اته اته تیسیز ایویلویټ کړی او د هغې اوسه پورې معاوضه مونږ ته نه ده ملاو. دی وجه نه چې کم شته طالب علمان دي زمونږ سره پی ایچ ډی سکالرز دي یا ایم فل سکالرز دي، نه د هغوی چې تیسیز دي هغه هغه ریویورز ته نشو لیږلی.
محمد اسف چې پیښور پوهنتون جرنالیزم څانګې نه پی ایچ ډی کوي، وایي چې باید پوهنتون او حکومت د استادانو دا ستونزه هوار کړي، ځکه دې سره به د څېړنې عمل ډېر اغېزمن شي.
حکومت په کار دي چې دې حوالې سره یونیورسيټو ته خو پراپر فنډز ریلیز کړي. ریسرچ کوم دا یو ډېر ضروري شی دی ټوله دنیا کې، او مطلب دا چې یونیورسيټیز خو بیسیکلی دي فار ټیچینګ اینڈ ریسرچ، کنه دا د پرپزز دي یونیورسيټیز. نو چې ریسرچ د پر فنډز نشته او فاینانشل کرایسس دي، نو لکه څنګه به دا یونیورسيټیز چلیږي. د ټیمنګ سره هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ دی په صوبه کې، خو هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ چې دی هغه داسې کې د هایر ایجوکیشن کمیشن پروینشل لیول باندې کے پی لیول باندې جوړ شي، نو ډېر مسلې به حل شي. فارن ایویلویټرز تک اوس فنډ نه ملاویږي، منی نه، پیسې نه ملاویږي، نو ریسرچ به څنګه کیږي؟ زموږ د پی ایچ ډی سټوډنټس ټول دا تیسیس لاړ شي فارن د ایویلویشن ته.
ولې په دې اړه مو چې کله له پیښور پوهنتون د سنټر فار ایڈوانس سټډیز ډایرکټر پروفیسر ډاکټر سردار څوک چې د دې هر څه ذمہوار ګڼل شي نه پښتنو کړه، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې د ځینې مالی ستونزو له وجې دغه پیسې ورکول پاتې شوي دي، او اوس د پیسو ورکولو دغه عمل دوی شروع کړی دی.
دا پینډنسي چې کومه ډیولپ ده، نو د هغې دوه غټ فیکټرز دا دي چې یو خو د ډالر پرایس سوا شو چې کوم مونږ فارن ایویلویټرز ته په ډالر کې پیمنټ کوو، او بله ریزن یې دا دی چې مونږ ټول شیزونه آنلاین کړل، تیسیس سبمیشن آنلاین شول، ایون د کووډ 19 دوران کې مونږ آنلاین ډیفنسز ارسو کړو. نو په هغې په وجه باندې زمونږ د پېښور یونیورسيټي ایم فل پی ایچ ډی پروډکشن 30-40% انکریز شوی دی، او بجټ هم هغه دی. او د دې نه بله غټه وجه دا ده چې نور یونیورسيټي د ایم فل پی ایچ ڈی سکالرز نه د ایویلویشن چارجز اخلي، پېښور یونیورسيټي د چارجز داغونه نه کلیم کوي. نو په دې وجه باندې دا پینډنسي دغه ډیولپ شوې ده. نو اوس دوه فاینانشل کرایسیس دی په یونیورسيټي کې چې د سیلری د پینشن ارینجمنټ نشي کېدی، نو د ریمونریشن باندې کمزې نه کیږي. نو دا پینډنسي په دغه وجه باندې ډیولپ شوې ده.
دا پوهنتون د استادانو اتحادیه تر مخه 200 پی ایچ ڈی او 400 د ایم فل کیسونو پیسې دا وخت پاتې دي. دی وایي د یو پی ایچ ڈی زده کوونکي لپاره دوه بهر ملکی او یو د پوهنتون خپل ریویور یا کتونکي استاد وي، او د ایم فل لپاره دوه د پوهنتون مقامی ایویلویټرز یا کتونکي وي، او دا ټول شمیره خوښه 1400 جوړیږي. چاته چې دغه پیسې نه دی ملو، دا د ونره چې تیر دوه کال راسې د صوبې د نورو سرکاري پوهنتونونو په شان پیښور پوهنتون ته هم د فنډونو یا پنګو د نشوالي ستونزې دي. د پوهنتون چارواکو تر مخه دوی سره چې کوم پینشن اخیستونکي یا ریټایرډ استادان دي، هغوی ته پینشن ورکول هم ډیر ګران شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونې هر سهار 9 بجو نه تر د ماښام 6 بجو پورې اورېدای شئ. په پیښور کې د غرمې 3:30 بجې کېدونکې دی. ملیحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده. د مهمو خبرونو لنډیز بدر توڑان دکړي.
تحریک له حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړي. د اپوزیشن د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ملتان کې خبریالانو ته ویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک به تر هغې روان وي تر کومې چې وزیر اعظم عمران خان مستعفی شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابھینندن په اړه بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون په پنډه کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د امن په مقصد هندي پایلټ ابھینندن هند ته حواله کړی. پرون په کوټه کې د لادرکه کسانو اتحادیې یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فور بلوچ مسنګ پرسنس په مرسته شوي دغه لاریون کې وویل شول چې حکومت دې هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پرې څه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرکه کسانو ستونزې په پام کې ده او حل به یې زر تر زره وځي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن منتخب مشر عبدالطیف آفریدی وایي کوشش وکوي چې په ملک کې د جمهوري ادارو پیاوړي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. آفریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې خپلو ملګرو سره تر مشورې وروسته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو لپاره به خپل کردار ترسره کړي چې مقصد یې د غیر جمهوري قوتونو مخه نیول دي. په امریکا کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 9000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. دا په امریکا کې په یوه ورځ د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغانو شمېر په زیاتېدو سره د سپینې ماڼۍ کاري ډلې د وایرس په اړه خبرداری ورکړې. او آذربایجان د هغو 9 سرتېرو مړي آرمینیا ته سپارلې چې د نګورنو کراباخ په سر په روانه جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له آذربایجان نه د جدا شوې سیمې په سر د لسیزو اوږده لانجه کې د تشدد پر مهال د وژل شوو شمېر زیات شوی دی.
لاند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کول. وزارت یو راپور اورو. د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا سی پی جی په یوې تازه درجه بندۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پاکستان چپکی خبریالان وژل کیږي او د دوی وژن کې له سزا نه بچ پاتې کیږي. د سی پی جی په دغه فهرست کې پاکستان په 9 نمبر دی. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکي بیا وایي چې د ملک په هر برخه کې خبریالان په څه نه څه ډول په نخښه کیږي چې له وجې یې په شمیره کې اضافه روانه ده او د خبریالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کوم چې په کار دي. ملیحا امیرزاده تفصیل راکوي.
د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د یو نوي فهرست لمخه پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په 9 نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. ادارې د اکتوبر په 28مه د ګلوبل امپیونیټی انډیکس په نوم د هغو هیوادونو فهرست خپور کړ چې د خبریالانو په وژنو کې ککړ کسان پکې له سزا بچ پاتې کیږي. د 2000 کال د ادارې فهرست د 13 کال پر تلا لږ بدل دی. 13 کال پاکستان په دغه فهرست کې پر 8 نمبر وو. خو د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکي وایي چې په دغه فهرست کې د پاکستان موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده او ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خبریالان د خبر کار له وجې وژل کیږي او تحفظ نه لري. وروستی مثال یې په بلوچستان کې د خبریال او فعال انورجان کتران وژنه ده. هغه د جولای په 23مه د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. یوه بله خبریاله اروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک یو چارواکي عدنان رحمت وایي د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د حکومت ده. خو په پاکستان کې په 13 کالو کې خبریالانو ته تر ټولو لوی ګواښ د ریاست لخوا دی.
18 اور 19 کے ایئرز میں وی ہیو ڈیٹا آن 17 جرنلسٹ جن کے اوپر لیگل
زمونگ معلومات سر رسم پا 2018 کال کے دا ولسو خبرانو خلاف قانونی مقدمے درج بھی پدے کے اتا اتیا فیصد کے سنا حکومت اجور کڑی وو. نو پا پاکستان کے خبرانو تلوی گواخ ریاست دے. دا سی پی جے فیرس دا نوائی چی دا گواخ دا چا لا طرف دے. دا 2018 نا 2019 کال پوری پا پاکستان کی دا شپک دیش خبرانو وجن کے سنا درج بھی پا پاکستان کے دا 2000 کال نا راپتے خوا یو سل وسل وی خبر اعلان وژل شوی دی. په هغه کې یوازې د ولی خان بابر او ډینیل پر قاتلانو ته سزا خو واورل شو، خو دا چې د سزا خلاف اپیلونه وشول نو تر اوسه ورته سزا ورکړل شوی نه ده. نو ځکه په دې کې هیڅ انصاف نشته او سل فیصد استثناء ده. که د خبرانو خلاف څوک څه قسمه بریدونه هم وکړي نو په اسانه ترې بچ پاتې کیدی شي. د پاکستان ریاست د خبریالانو تحفظ باوري کولو کې پاتې راغلی دی. که صحافیان خوندي نه وي نو میډیا خو آزاد نه شوه. چې چرته رسنۍ آزاد نه وي نو د جمهوریت په معیار ډېری غټې پښتنې راولاړیږي.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ شمیره خای چې په پاکستان کې د نور لسوا دوه نوي امکال راهیسې تر اوسه یو شپېته خبریالان وژل شوي دي. عدنان رحمت وای د سی پی جی د فیرس کرایټیریا یا دایره محدوده ده، خو که د مختلفو ادارو څېړنو ته وکتل شي نو ټول دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د خبریالانو د کار او ژوند لپاره یو خطرناک هیواد دی. په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې سربیره د هغوی د وهلو ټکولو او تختولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي. په دا وروستیو کې د جولای په 21مه د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متی الله جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برمته کړ او 12 ساعته وروسته یې خوشې کړ. په پاکستان کې د بې پولي خبریالانو سازمان استازی اقبال خټک وایي د سی پی جی دغه فهرست کې د پاکستان نوم راتلل د دوی د هغو اندېښنو ترجمانی کوي چې د صحافیانو د ژوند په اړه دوی لري.
کسان چې څوک په ژورنالستانو باندې گزارونه کوي، وژنې، تختوي یا نور څه، د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي، هغه خلکو ته سزا نه ملي، د دغه سزا ملاونه هغه خلکو ته نور مرسته ملاویږي او نور دغه گزارونه او دغه د ژورنالستانو وژنه هغه ودریږي نه پاکستان کې. مونږ غواړو چې باید چې پاکستان حکومت او پاکستان په نورو ولایتونو کې سپیشل قانون جوړ شي دغه حواله سره عدالت تلاره هغه ته انصاف ملاوي شي.
د پاکستان حکومت په بیا بیا پرزان لګیدلی تورونه رد کړی او وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزادې دي او د بیان پر آزادۍ باور لري. حکومت د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې اعلان کړو چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوندو کیسونو سیډولو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي، خو په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ کارکونکي وایي دا یوازې د اعلان پورې محدود دی او تر اوسه عملي کار نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د خبریالانو د تحفظ لپاره د قوانینو جوړولو خپلې ژمنې پوره کړي.
د ملیحه امیرزاده رپورٹ مو واورېدو چې په پاکستان کې خبریالانو د وجنې او هغوی ته ورپېخو مشکلاتو په اړه وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو اوري. په پاکستان کې د لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پارلماني غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د اف اے ٹی ایف د خړ لیست نه وتلو کې ځکه بریالی نه شو چې د دې لپاره د هلو ځلو په ځای ټوله توجه د اپوزیشن لیډرانو نیولو او بدنامولو ته ورکړې ده. بلخوا بیا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي د اف اے ٹی ایف د غوښتنې سره سم چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ خلاف حکومت کاروایی کوي، نو اپوزیشن ګوندونه یې د ځان خلاف انتقام اخستل بولي. حکومت هیله لري چې تر راتلونکي فروری به د اف اے ٹی ایف له خړ لیسټه ووځي. په دې حقله تفصیل درته زمنګ همکار منور شاه درکوي.
په پاکستان کې د ځنو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړي وایي د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې پاتې کېدل د تحریک انصاف حکومت ناکامي ده. یادې ادارې له یوې غونډې وروسته د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ورکړل شو. اوویشتو نکاتو کې 21 نکات تر ډیره عملي کړي، خو په کار ده چې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پاتې شپږ نکات هم عملي کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د دغه اعلان وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تور لیست نه بچ کېدل د پاکستان لویه سفارتي بریا ده. خود مسلم لیگ نواز ګوند د قامی اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 9مه مشال ریډیو ته ویل پاکستان له خړ لیست هم وتلی شو، خو که د عمران خان حکومت د اپوزیشن مشرانو نیولو او بدنامولو پر ځای د دې مهمې قامی مسلې حل کولو لپاره اقدامات کړي وي.
جون 2018
کم چې ایف اے ٹی ایف کی کم ڈرکونین لا د جوړ کړه دا غي باوجود فیلور په گری لسٹ کې پاتې کېد چې دا مکمل د حکومت ناکام پالیسی دا کم چې انټرنلی ناکام دي دا سه ایکسټرنلی ناکام تر کې پاکستان چې کم نږدې کم ملک نو د سعودي مثال په زور کم ټول عمر پاکستان سپورټ کړل دا سه نور سراونډینګ کنټریز هم نو مطلب دا گورنمنت خارجه پالیسی کمپلیټ فیلور دی
دا راز د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي د تحریک انصاف حکومت د قومي مفادو لپاره هم د اپوزیشن ګوندونو همکارۍ ترلاسه کولو هڅه نه کوي. نوموړي ویل چې اپوزیشن ګوندونه د ترهګرو د مالي مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړولو کې مرستې ته تیار دي خو حکومت په دې سیاست نه کوي.
قومی مفاد دی پدی کے پکار دار ہے سٹول یو پیج باندھی نو دے مطلب ہے دانو گاڑی سمنگ سارا پوزیشن پہ یو پیج باندھی شی نو دے کہ ہو کلیئر کٹ خبر ہے دار ہے سو پکار دار ہے سو پرائم منسٹر کما پالیسی دے کما لے ہے جارے پدی کی نرمی را والی او باقاعدہ اپوزیشن تے سمرا مشران دی اگوی سارا کینی کوارڈینیشن سارا لا خبر مخ کی بوزی کچری بو نتلا نو کلیئر کٹ خبر ہے دار ہے اسمبلی نہ بو پائشی ہو کلے غم مخالفت را لا نو دیم دی تا گوری چرا دی کے مدلن ہے اپوزیشن مدلن ہے نیم خلک حکم دے اکثریت نہ گوڑی دا شے هغه وایي نه بده تر فیوچر کې مسالې وی
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی امیر الله مروت وایي د اف اے ٹی ایف په وېشتو نکاتو کې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ خبره هم شامل ده خو چې حکومت یا مالکوین او اپوزیشن ګوندونه وایي له دوی سیاسي انتقام اخیستل کیږي نو موړي هم دارز ویل
تو خو دې ته خوشاله تل چې د قانون سازی ختم کی چې مونږ د گری لیست نه بلیک لیست ته لاشو تاسو دا بیان کتلې دې دې دوی هډ او هغه ویلی وسو سونو زبردست هغه ورکړي چې پاکستان ډېر ویزیبل پروګرس کړی دی او 27 کې 21 پوینټس ایڈریس کړی دی اوس ته وګوره کنه اوس چې ته زیرو نه موږ شروع شي یو کې 21 پوینټس مو ایڈریس کړی دلته خپل ځان مو گری لیست کې وساتلو لړ بشو ته شپږ پوینټس پر موږ ایڈریس اولار بشو غتا وایټ لیست بلا شو زر بلا شو ان شاء الله د فبروري کې روان دی کنه دغه کې به ان شاء الله موږ تر هم وکړو
د مالی بدنوانه یو د سار نړیواله ادارې اف اے ٹی ایف د 2013 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی. یاد ادارې د ورستۍ غونډې نه پاس پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره په څلورو برخو کې د لا نور کار کولو ویل دي. اول دا چې قانون نافذونکي ادارې د ترهګرو په فهرست کې شامل او افراد او تنظیمونو لپاره ترهګریزه مالی مرستې معلومه او د هغوی خلاف پلټنې مکمل کړي چې پر ضد یې عدالتي کاروي وشي او په دې کې د هغه خلک هم شامل کړل شي چې په دغه حالو زالو کې له ترهګرو سره مل وي او یا همکاري کوي. په دویمه برخه کې ویل شوی چې د ترهګرو د مالی مرستو خلاف د داسې عدالتي کاروي وشي چې په موثره بندیزونو تمام شي او د ترهګرۍ د مخنیوي سبب وګرځي. دریم دا چې د ترهګرۍ په فهرست کې شاملو کسانو خلاف مالی بندیزونه د پسمه توګه عملی کړل شي، اساسي یې منجمد کړل شي، د دوی لپاره د چندو غونډولو مخه ونیول شي او دغه کسان په آینده کې مالی ورکړې راکړې ته لاسرسی ونه لري. او څلورمه برخه دا چې که د دغو اقداماتو سرغړونه کیږي نو د هغې پر ضد د قانون نافذونکې ادارې سخت ګامونه پورته کوي او پکې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. په دې لړ کې د صوبایي او وفاقي ادارو په همکارۍ هم ټینګار شوی دی.
منور شاه رپورټ مو واورېدو چې پاکستان د اف اے ٹی ایف د خړ لیست نه راوتلو په اړه و.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په اتم ورځ هم دنه بخنه غواړو په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه یو ځل د هغه وروسته توده شوې، کله چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د حزب اختلاف جماعتونو د غستونځ راپورته کړه. په دې ترڅ کې تیر ورځ په کوټه کې د یو لاریون وروسته یو مظاهره وشوه چې پکې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې د لادرک کسانو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي او که څوک هم په کم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکو بلوچستانو د اتحادیې وایس پر بلوچ مسنګ تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټ کې یو احتجاجي لاریون راوتلی، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخت په یو مظاهره کې بدل شو. په مظاهره کې د لادرکو بلوچستانو خپلوانو او سیاسي وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او څه داس شعارونه ورکول. مظاهره ته وینا کوم کول چې په بلوچستان کې په جبري توګه د ځوانانو ورکېدل دي باندې سي او چې کوم کسان ورکړي دي هغه دي ومندل سي او که څوک په څه جرم کې تورن وي نو هغه دي عدالت ته وړاندې سي. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزی کمیټې غړی زبیر آغا وایي چې د بلوچ مسنګ پرسن د اتحادیې په وینا د 15000 څخه زیات بلوچستان اوس هم لادره کوي.
دا خلک دا غواړي چې ځوانان په جرم کې ملوث شي، په ملچنسي کې ملوث شي، نو ستا عین او قانون موجود دی په دې ملکی د دې عین او قانون مطابق په عدالتو کې پیښ کړ، عدالتو کې صفا ټرایل ورک او کاغه چیر مجرمانو نو سزا ورک او که مجرمان نه دی نو یې لایک اوس د دې ریاست سره تر اوسه پورې یو د کیس نه سز دوی ریاست په عدالت کې پیښ کړی دا غټ ټرایل سوي او هغه ته سزا ورکول سوي دي. بے نهاق په بے ګناه کې بلوچستان ځوانان، پښتون ځوانان وړي دي، پښتون په یو لوی تعداد کې په وزیرستان کې ورک کړی دي، تر اوسه پورې دا غ من دي خوندې ورونه او دا غو پلرونه ورته ځاړي دا دلته په بلوچستان هم دي. لس کال راځي د بلوچستان د میسنګ کې پرسن کیمپس لګیدل دي، کله 1500 وی لکی، کله 1500 ولا پتا کې.
پر دې محل د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستيال مشر ماما قادر بلوچ مشالډو ته وویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه اوس نه بلکې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند حکومتونو په وخت کې هم و.
هر څو حکومت راغلي دي یو کې دونی دم خم نه دي، مرشد علي دي کې دوی لا پتا افراد په اړه کې خبرې دا مسئلہ ایجنسی انصر دے کا آغوی واری دوی الگ ونگ دوی دا پار یو شایل دے دا ہم وائیو کہ ہر سو کے پورتا کڑے دے چاہے بلوچ دے پشتو دے یا سندھی دے دا دے جرم تا دا معلوم دے خود دے بیا عدالت کی راولا عدالت کی پیش کر عدالت دوی تا ہر چیز سزا ور کے مشت قبول دے دا سال دے کہ غیر قانون نی تا پورتا کڑے او بیا غیر قانونی تدوی عقوبت خانو کے اجتے تو ددے آئی نور قانون غت اخبر وائلیشن
کے بلوچستان کی دا لادرک بلوچستان ستونز دا غورست یو زل بیا تو دا سوی دا کل چی دا اکتوبر پا 15 منیٹا پا کوٹ کی دا ازب اختلاف دا سیسی جماعتو دا اتیادی پی ڈی ایم للوری پا ایوب سٹیڈیم کی دا ویناگانو پر محال دا لادرک بلوچستانو یاد گرانا پا چنگار سر وسوا بیا پا خاص توگا دا مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز د کوټ وجلسې د پخپل وینا کې د چا نوم یاد نکړي خو پوښتنه په اشاره سره وویل چې له خدای وویریږي د دې په خبرو چې تر دې د ما په پاکستان کې لوی شمیر کسان لا درک سوي دي خو اوس به داسې نه کیږي، اوس به د مندو زامن د خوندو ورونه او د شوزو خوندان نه لا درک کیږي. حکومتی ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج د اکتوبر په 28مه نیټه و مشارډیټو ته ویلي وو چې ډېری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د پخواني حکومتونو پر مهال لا درک سوي وو. د نوموړي په وینا چې اتسو ګوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کړې خو اوس یې ځکه راپورته کړې ده چې دوی خپل سیاست پر کوي. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو په اړه مقدمه په عدالتو کې روانې دي نو ځکه موږ مداخلت په کې نسو کولی. ډېری کسان یې خوشي کړي دي او د ځینو کسانو په ضد لا اوس هم کیسونه پاتې دي. بلخوا ته په بلوچستان اسمبلی کې هم تیر مازګر د لادرک کسانو په اړه تودې خبرې هغه وخت وسوې کله چې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری تاریخ التوا د لارې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اطلاعاتو د سکتر اسد خان څخه د لادره کېدو خبره راپورته کړه او ویل چې یو میاشتې رسوا خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ هم نه دی کړی. وروسته له دې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان څخه ویل چې ټولې اسمبلی په یو خوله د حکومت څخه د اسد خان د مندلو غوښتنه وکړه.
دا خبره هم د هرې خوا وسوله سکه چیرې اسد خان د غیر ریاستي عناصرو په لاسو کې نو دا د ریاست او د حکومت ذمہواری ده چې د هغه لاسونه په حفاظت راوباسي او د هغه قوتو خلاف باید کاروایی وسی کوم چا چې دغه عمل د اسد خان سره کړی وي او کچيري اسد خان سګزي زموږ د ادارو سره وي زموږ د حکومت سره وي دوی درو سره پوری د شکار کولو یو طریقه نه ده شکار کړي نو بیا په کار ده چې اسد خان عدالت ته وسپارل سي قانون ته وسپارل سي د عدالت د لارې د قانون د لارې خدای مکه کده د سه یو ګنا سوي د سه یو جرم سوي وي بیا د هغه پر بنیاد په عدالت کې د کیس ټرایل سي او بیا دغه په نتیجه کې چې کوم څه قانون او عدالت د لپاره مناسب ګڼي هغه لاري باید سره خپل سي.
پر دې محل د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته وویل چې هغه د اسد خان په لادر کېدو سخت خواشینه دي. خدای نس ویل چې د اسد خان په لادر کېدو کې د چا لاس دی او علت څه دی. پر دې برسېره حکومت هغه د مندلو هڅ کوي او د په خبره چې شبه دا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر دلی وای او ایوان ته په دې ترڅ کې ش او مدلل جواب ورکړی وای. وروسته سپیکر پر یاد سوي تحریک التوا باندې امر وکړی چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر دی په یوه اونۍ کې دننه د اسد خان د مندنې په ترڅ کې د سیو پرمختګ په اړه رپورټ واسبلی ته وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو سکتر اسد خان څخه د ستمبر د میاشتې په 15مه نیټه د صوبایي کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان و چې د بلیلی په سیمه کې ناڅاپه لا درک شو. خو د یوې میاشتې د تېرېدو برسېره لا هم حکومت څه درک نه دی لګولی.
ایوب ترین وو چې په کوټه کې د لادرکه کسانو بازیابۍ لپاره شوي احتجاج په اړه یې رپورټ دروړو. ورزو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر ضلع پولیسو د سیمې هغه ټولو د کورونو مالکانو ته امر کړی چې په کورونو کې چې په کرایا کم افغان کډوال یا غیر مقامی پاکستانیان اوسیږي تفصیلات او شناخت دې په مقامی تانو کې جمع کړي. پولیس وایي دغه ګام یې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. دوی زیاتوي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او چې په بندوبستي ضلعو کې د کرایا کور نیولو لپاره کم آرډیننس جوړ شوی د هغې لاندې به په خیبر ضلع کې هم کاروایی کیږي. په دې حق له نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د لنډی کوتل باړې جمرود ملاګور شلمان او پتیرا کې چې څومره قومونو کې افغان کډوال او غیر مقامی پاکستانی وګړي په کرایا دیر شوی باید د کورونو مالکانی رجسټر کړي او د دوی کوایف دی په مقامی تانو کې جمع کړي. د کورونو مالکانو ته یو ونې وخت ورکړل شو وای چې دا کار پکې تر سره کړي او که په دې موده کې رجسٹر نکړي نو وروستو به بیا د دوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی مشال ریډیو ته وای چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د کرایا کور لپاره کوم قوانین جوړ شوی هغه به په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې هم عملی کیږي.
دا جی بالکل سیم خبر لگا څنګه نور ازلاکو کې ازلاکي کم سیستم باندې کیږي هغه دا قبایلی ازلاکي مطلب کیږي وي خو کې دې شي لګ ریلکسیشن پکې دا خلکو لپاره د عوامو لپاره لګ غي نه ډیفرنٹ می بی دا سي همزه خو نور با چې کم دی هغه سیم ټو سیم می او بل دې لپاره پال سنټر چې کم دی هغه انجرو چیک پوسټ کې دی نو هغه با قاعده لگا بل مونږ دا ویلی چې دا کرایا ایکټ کې ته ته دوه خلاف کروي مونږو نو چې هغه خلاف یې کوو نو بالکل بیا به هغه سیم خبره ای چې صوبې په نور ازلا کې هغه به دوی لپاره مومه پروسیجر ای.
د جمرود یو زیتن میاجان اپریدی وای مونږ د حکومت دغه ګام ستاینه کوو.
دلتا شاکس کی خو تقریبا ډیر زیاتر خلک تی پاغه کې د افغان مهاجرینو ډیر زیات تعداد دی. د چکم حکومت کم عمل شروع کړی دی چې د دوی نشاندهی وشي یا د دوی په جنګلاو شي، نو دې ته خو د علاقې خلک ډیر په ښه نظر ګوري. د دې خبرې مرسته کوو چې د دغو خلکو رجسټریشن د باقاعده وکړی شي.
پولیس وایي دغه ګامې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. په خیبر ضلع کې دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د پیښور په 400 روډ دیر کالونۍ کې جامعه زبیریه په نوم وی دینی مدرسه کې چاودنه شوې وه او لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په دریو تحصیلونو یعنی لنډ کوتل، جمرود او باډه کې په سلګونه افغان او غیر مقامی پاکستانی وګړو کورنۍ ژوند کوي. افغان وګړي وایي دوی هلته په ویزا او یا هم په پی وار یعنی ماجر کارډ باندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د کرایا آرډیننس 2014 سیکشن 4 لاندې ټی ای آر په نوم یوه پروفارما ډکولی شي چې په هغې کې د کرایادار او د کور د مالک ټول کوایف او شناخت درج وي او ځایي تاڼې د تصدیق نه پس جاری کیږي او رجسټریشن دغه اسنادو یا ان او سی جوړولو نه بغیر کرایه په کور کې څوک ژوند نشي کولی. دا اسناد بیا وخت په وخت پولیس چک کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
یو واری بیا زو بلوچستان ته او د دې غړی اخري رپورت دراورو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت راهسې د ننبایانو هړتال روان دی چې لاملای په خار کې ټول تنورونه بند دي او اولس له مشکلاتو سره مخ دی. د تنورونو مالکان وایي چې د اوړو په نرخونو کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی چې لاملا دوی د 320 ګرامه ډوډۍ په 40 روپۍ نشي خرڅولی. خو انتظامیه بیا وایي چې لومړی به په یوه ډوډۍ د راتلونکي خرچ جاج اخلي او له هغې وروسته به نوي قیمت پرېکړه کوي. نور حال لکوټی ایوب ترین راکوي.
په کوټ شهر او شاوخوا برخو کې د تنورو د خاوندانو د اتحادیې له لوري اړتالیا کربندیز د تیرو اتو ورځو څخه روان دي چې له امله یې په ښار کې زیاتره تنورونه او دشتونه بند دي. د تنورو خاوندان وایي چې تر څو د حکومت له لوري د ډوډۍ په اوسني قیمت کې زیاتوالی اعلان شوی نه وي، تر هغه وخته پورې به دوی خپل اړتال روان وساتي. د تنورو د خاوندانو د اتحادیې مشر نعیم خلجي په وینا چې په کوټ شهر کې د 100 کیلو وړو ګونۍ په بازار کې په 1000 روپۍ میندل کیږي. په کار دی چې زلی چارواکي دوی ته د 320 ګرامه ډوډۍ د 40 روپۍ پر ځای په 150 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي.
یو خو اوړه ګرام دی، بل سلندر دلته ګرد ګاتن روک چې سلندر استعمالو غیستان په بلوچستان کې، بیا الته ګرانی ده، الته مچېټا چاپې په وې دکانونه سلی ډی سی صاحب سده هغه وزنه يم خبر ماته دا لیکلي راکړي زه تاج د شکار کوم سم چې ورسه د مچېټا ته دا ورکستا ته دا یو مچېټ ما ګرد بند کړ یو چاپه بنوي. داغه باوجود مچېټ
مسافران او خارکش کسان چې په کوټ کې خپل کورونه نه لري د دوو وختو ډوډۍ میندلو کې ستونزې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې به ورسو وځینو شاریانو ته
نو موږ ته راوځو د باندې په موټرسایکل اگر دا بازار وګورو بالکل یو تنور نه دی خلاص
دی بشپیتور کی که بسریوش تر کی صرف دی دا مسلمانانو لپاره بلوچستان عوام لپاره خپل تنور نه دی خلاص.
په دې اړه چې مکله د کوټ د ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده کوم چې په کوټ کې د 320 ګرام پر ډوډۍ د راتلونکو خرچ جاج اخلي او وروسته به خپل پریکړه وکړي.
تاسو د دوی ریکوایرمنټ دغه دی چې ډوډۍ د دې کیندنه روټي یا نان کې مڅ دغه زیات کې ډیر سپیدې کې نو موږ د دې سره دا شی منونه د تنورانو په دغه شی باندې بند کړی دي. موږ یو ټیم جوړ کړی دي په دې کې مشر کمیټې ده مختلف خلک په دې کې شامل دي. دا کمیټې به سبا ځي په کوټه کې به څو ځایو کې تقریبا 5-6 ځای به مختلف تنوران وزټي. دوی د پیړو وزن به ګوري، دوی مزدورانو خرچه، د تنورانو خرچه، د ګیس خرچه، بجلی خرچه، دا ګر شان به ګوري. داغه به دوی پر دې باندې ډیسایډ ای چې دا یو مړی یو ډوډۍ څنګه په سو باندې پریوځي. انو موږ ګورو کچې د زیاتې دو ضرورت بیا موږ هغه زیات کو کچې د زیارت دو ضرورت نه ولو بیا قیمت داغه وساتو د ډوډۍ په وزن کې بلوړو شته.
بل پلو ته د جینو تنورو خوندانو 13 ورځې کله خپل کاربندیز ختم کړي نو په پښتون آباد کې د کاربندیز په حق کې جننن بیانو پراغو برید کړي او هغه ټکولې دي. ورسته پولیسو د تنورو د خوندانو د اتحادې د جینو مشرانو په ضد مقدمه هم درج کړې دي خو څوک یې نه دی نیولی. دا د ونی ورده چې په کوټ ښار کې د 200 څخه د زیاتې آبادی لپاره 200 تنورونه کار کوي. په دې کې زیاتره کارکونکي د افغانستان د غزنی او زابل ولایت اوسیدونکي دي او د تنورو خاوندان وایي چې د دوی ګټه کمه او خواري یې زیاته ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.